السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر څلورو بجو په خبرونه کې درته زملي حمیزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په بلوچستان کې د غیر رجستر افغان کډوالو خلاف د حکومتي فیصلې، په ننګرهار کې د مشکوکو ترهګرو د نیونې، پولیسو ته د جدید طریقو د ضرورت په باب د وزیر اعظم د څرګندونو او نور یو شمیر معلوماتو باندې به خبر شي. هفتهوار پروګرام د سندرو امیل هم د خبرونې برخه ده. حال د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار احمد شاه عظیم اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د بلوچستان حکومت د نا رجستر سو افغان کډوالو پر ضد کاروایی پیل کړي او یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. افغان حکومت وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي. او د افغانستان د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د نړیوال ځواکونو یو هلیکاپټر په تګاب ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. استاد پام بشپړ خبرون ترا ګرځوم. د بلوچستان حکومت تیر ورځ د خیر رجستر افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله وکړه او یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. د بلوچستان د کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره پرون په خبرو کې وویل چې دا ګامې په سبا کې د امنیت ساتلو او جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړي دي.
دا خلک چې بیرته راځي بارډر ډېر لوی دی، هغه کې په هر انچ باندې زموږ سړی په ډیوټي باندې نس لګاوي. کریمینل اکټیویټیز کې انوال وي، د دې خلاف چې موږ پوره قانوني کاروایي هغه به موږ ریپورټ کوو. او خلک چې دی هغه خپل رجسټریشن چې نه وکړي نو هغه الیګل مایګرنټ به وي.
بلی خواته افغان کډوالو د عمل نامناسبه بللې وای چې پاکستانی حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باډي شلو برسمي یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي په ترڅ کې ووژل سو. بلخوا په تراکي پر یو کور د مارټر ګولې در پرېوتو په نتیجه کې یو تن وژل سو، یو دوه نور ژوبل سوي دي. په باډي سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسوالي ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو یا ګردبندیز لګول سوي دي. هند په عربي سمندر کې چین ته د بندرګاه پر سپارلو اندېښنه ښودلې ده. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی پرون په بنگلور ښار کې خبريالانو ته وویل چې د اسلامباد لخوا تیرې اونۍ د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د گوادر بندرګاه د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. چین په ژور اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیل وړلو لوی مرکز هرمز تنګي سره نږدې دی تر سلو میلیونو ډالرو زیاته سرمایهکاري کړې ده. چین او هند د تودو تجارتي اړیکو باوجود روایتي حریفان دي. هند په سویلي آسیا کې د چین پر نفوذ اندېښمن دي. چین په سریلانکا کې د بندرګاه لپاره فنډ ورکړی و او بنگلاديش ته هم دغه شان وړاندیز کړی دی. نن په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوځ له سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته وکړه. دواړو مشرانو په رالپنډي ښار کې د لیدو پر مهال په سیمه کې د امنیت او د دواړو لورو ترمنځ د پوځي اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړې. د اساف د خبر پانی لمخې پاکستان ته د جنرال جان ایلن دا ورستې سفر و چې د یک شنبه په ورځ به د نوموړي پر ځای جنرال جوزف ټینفورد د پنځوس هیوادونو د ائتلافي ځواک مشري په غاړه اخلي چې هغه هم په دې ناسته کې موجود و. د افغانستان د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د نړیوال ځواکونو یو هلیکاپټر په د کابل سوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي او ځینې مسؤلي سرچینې وایي چې دا هلیکاپټر د کابل سوالۍ په ګبرې سیمه کې لوېدلی چې یو شمېر بهرني ځواکونه پکې وژل سوي او ټپیان سوي دي. طالبان د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هغوی دا هلیکاپټر غورځولی دی. خو د کابل سوالۍ د امنیتي کمانډان محمد نوروز مشال رادیو ته وویل چې دا هلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې او دوی تر دې دمه د دې پیښې د ځاني او مالي تلفات په اړه کوم راپور نه لري. خو بلخوا د اساف په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې د هلیکاپټر ټول عمله خوندي ده او د پیښې ځای هم محفوظ دی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند ویلي چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزین مشال رادیو ته په خبرو کې ویل چې ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه د دوی په لاس کې وي او له هغې څخه خپله ګټه پورته کړي.
پدې کې موږ ظاهرا د یو ډلې سره مخامخ یو په نامه د طالبانو خو په عمل کې د پدې برشته دي چې د نور هیوادونو هم شامل دي او متاسفانه د نړۍ هیوادونو غواړي چې د دې پروسې څخه داسې ګټه واخلي چې د دې په لاس کې.
د ولسمشر کرزي ویان دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وسوال طالبانو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو خبرې او دا ژمنه چې په شپږ میاشت کې به وسوال طالبان د سولې په بهیر ورګټ کړي رد کړه. د ننګرهار سرحدي پولیسو د تورخم پر پوله دوه مشکوک کسان د ترهګریزو اعمالو په جرم نیولې دي. د افغانستان په ختیځ کې د لومړی سرحدي لیوا مطبوعاتي مسول ادریس مومن نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د تورخم په پوله یو تن ترهګر چې شزینه جامع په غاړه ونیولی او بیا وروسته د هغه ملګري په سرحدي ولسوالي لالپوره کې نیولی دی. نوموړي زیاتوي دغه دواړه ترهګر دي چې غوښتل په افغانستان کې ترهګریز فعالیت ترسره کړي. د ده په وینا د پلټونو پر مهال نیول سوو کسانو منلی چې له حقاني شبکې سره تړاو لري او غوښتل چې په جلال آباد کې ترهګریز برید ترسره کړي. نوموړي زیاتوي دغو کسانو وسلې او چاودیدونکي مواد وار د مخه له په لالپوره ولسوالۍ کې ځای په ځای کړي وه. خبرونه لمشال رادیو خوري. د اسلامي هیوادونو د سازمان او ایسي مشرانو د شام د جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د 55 اسلامي هیوادونو د سازمان د مشرانو د ورځنی غونډه پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شو. د غونډې په اجنډا کې مهم موضوعات شام او په مالی کې د اسلامي اورپک پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مرسي د شام پر واکمن رژیم ژغ وکړي چې له تاریخ څخه د زده کړه وکړي او خپلې ګټې دي تر لږ زیاتې مهمې نه ګڼي. مصر ډیر زیات لیواله دی چې په شام کې بحران او د ولس وینه تویونه بند کړي. د شام واکمن حکومت دی له تاریخ څخه زده کړه وکړي. هغه خلک کله هم په واکې نه دي پاتې سوي چې خپلې ګټې تر ولس زیات مهمه ګرځولې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په قاهره کې خبریالانو ته ویلي چې د شام د جګړې پوځي حل نسي کېدای او زیاته کړې چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو پر لور پرمختګ نوموړی خوشبینه کړی دی. بلخوا د سعودي ولایت شهزاده سلمان غونډ ته په وینا کې د شام رژیم د دغه هیواد د ولس پر وړاندې د ناوړه جرمونو لپاره تورن وباله. او په تونس کې پرون د اپوزیشن د وتلي مشر تر وژنې وروسته د دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به مات کړي. وزیر اعظم حمادي جبالي وایي د پوهانو یو نوی حکومت به جوړوي چې په هیواد کې ژر تر ژره د ټاکنو لپاره لاره هواره کړي. په تونس کې خلک پرون د اپوزیشن د یو کین اړخ مشر شکري بلید پر وژل کېدو احتجاج کړی وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ په بلوچستان کې د گورنر تر واک لاندې حکومت د غیر رجسټر افغان کډوالو خلاف د ګامونو پورته کولو فیصله کړې. یو افغان کډوال وایي
دا خلک یو دم منسی بارډر پاس میکدل ته کاروبار پات کور پات ځوان زندگی پات آلته خو جنگونه دینه چې موږ د دې ټیم راکې دوه کال درې کال موږ خپل کاروبار دا شان سپک.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ او چارو محکمه وایي په تیرو پولیو ضد کمپینونو کې د ساسکو نه بې برخه پاتې ماشومانو ته د ویکسین ورکولو په خاطر نوی کمپین کې به اهلکارو ته پوره تحفظ ورکړل کیږي.
د ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه اوس دغه باندې سروې کوي چې کم کم ځایونه پاتې دي کومې علاقې پاتې دي. نو چې دا سروې ټیمونه کم کم ځای ته ځي نو هغې لپاره فل پروف سیکورټي مونږ ته ورکو.
د پېښور په آی ایم ساينسز یونیورسيټي کې بعد د قبایلي سیمې زده کوونکو ته د فاټا سیکریټریټ په مالی مرسته د مفت تعلیم سهولت ورکړل کیږي. د فاټا سیکریټریټ ویان د پروګرام مقصد بیانوي.
د تعلیم پر مقصد د طرف په فاټا کې کوم طالب علم دي هغه د دهشتګردۍ شکار نشي او د حکومت دا کوشش ده چې زیات نه زیات دې ته تعلیمي سهولت ورکړي.
په خبرونه کې پروګرام د سندرو امیل هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د گورنر تر واک لاندې حکومت ویلي دی چې دوی په صوبه کې میشت غیر رجسټر افغان کډوالو ضد ګامونه پیلوي چې ورسره د غیر قانوني کډوالو سره تړلې بیلابیلې ستونزې مخنیوي وشي. د بلوچستان د کورنیو چارو محکمې سیکرټري په وینا دوی په لومړي سر کې خواوشا یا نیم سل کډوال نیولې دي او دغه لړۍ به نوره هم وغځوي. بلخوا افغان کډوالو بیا دا عمل نامناسب بللی دی او وایي پاکستاني حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغو ته وخت او اسناد ورکړي. نور تفصیل له کوټه د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل په ریپورت کې.
د بلوچستان کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د لوړ رتبه صوبایي چارواکو لغونډې وروسته دوی اوس د غیر رجسټرډ افغان کډوالو ضد په لوړې کچې ګامونه پورته کوي.
صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے گا کہ موش دی فارن ایکٹ کی موش ارسٹ کو اور بیا دی کنسر ایجنسیز تا جی دی کما ایمبیسیز دی اگر تب انفارم کو نوغان دا پارا دگا دی چی موش پوش پیک بکو دا اگر دی چیز موش دستکار دی چی دی نوشکی چاگی کلاسف اللہ لورلائی جو گر دا کوٹر موش دپٹی کمیشنان تا ہوئی چی دی چی موش پا دی قانونی کاروائی بکو اور دی خلق چی دی پوش پیک بکو اکراس دا بارڈر.
د کورونا چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی زیاته کړه د بلوچستان بیلابیلو ضلعو کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نیولو لړۍ په باقاعده توګه پیل شوې ده.
دا کار شروع شو دی تقریبا یو سل پنځوس کسان چې دی موږ نیولی دی د دوی کیسونه هم په عدالت کې دی او جرمانه هم وسوه او دی موږ پوشبیک هم کوو په خپل په وطن کې.
د غیر رجسترډ افغان کډوالو ضد د ګامونو اخیستلو په اړه په خپله کډوال څه فکر کوي؟ یو افغان کډوال نظر محمد د پښتنې په ځواب کې وویل حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته کارډونه ور جوړ کړي او په دغه لړ کې هغوی ته څه وخت ورکړي.
دا خلک یو دم منسی بارډر پاس مې کې دلته کاروبار پاته کور پاته ژوند زندگی پاته هلته خو جنګونه دی نه چې موږ د دوی ټیم راکې دوه کاله درې کاله موږ خپل کاروبار دا شان سپک کورونه به سره دغه کونو باره ولاړ شو دغه لپاره موږ دا خواهش لرو چې موږ د ټیم راکې.
یاد دوی په پاکستان کې د یوې سرکاري سرشمیرنې له مخې تر درې لکه زیات افغان وګړي یوازې بلوچستان صوبه کې ژوند کوي او د صوبایي چارواکو په وینا په دغه یاد شمیره کې یو شمیر غیر رجسترډ کډوال هم شامل دي چې اوس یې په خلاف دوی ګامونه اخیستل پیل کړي دي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار سرحدي پولیسو د تورخم په پوله دوه تنه د ترهګرۍ د فعالیتونو په تور نیولې دي چې یو تن پکې خزینه جامې تنوی غوښتلې چې په جلال آباد کې د ترهګرۍ عمل ترسره کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د لومړي سرحدي لیوا مطبوعاتي مسول ادرس مومند وایي چې د تورخم په پوله یو تن ترهګر چې خزینه جامې په تن ونیولې او د هغه ملګری په سرحدي ولسوالۍ لالپوره کې نیولې دي. نوموړی وایي
دوه تنه ورانکار یا تروریستان چې غوښتلې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، چې د هغوی د جملې څخه یو تن ابراهیم د رستم زوی مومند جنسي استوګن دي. نوموړی د ښځو په جامو کې غوښتل چې افغانستان ته داخل شي او بیا لالپوري ولسوالۍ لته د خپل یو همکار په واسطه چې هغه همکاري نور نبی د میا نورجان زوی دی د لالپوري ولسوالۍ د پارچا واستوګندې دغه د تورخم بندر کې نیول کیږي. دوی غوښتل چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي، هغه چې سرحدي پولیسو دغه کسان نیولې دي او دمګړې تیز منګه پلټنې روانې دي.
ادرس مومن زیاتوي چې نیول شوو کسانو منلي چې د اقانی شبکې سره تړاو لري او غوښتل چې په جلال آباد کې ترهګر بریدونه ترسره کړي.
مونږ کشفور غوڼو تحقیقات وکړ، نیول شوې تن د لالپوري ولسوالۍ د پارچاو کلی ته راتلل چې د دو نور چاودیدونکو مواد پارچاو ته رسیدلې چې سرحدي سیمه ده. دغه کس د کارو د غوختل چې پارشاو ته وی سیال ته دا منظم کی او بیا د امغه فرعي لارو څخه جلال آباد خار ته انتقال کړي. دا د حقانی شبکې پورې تړاو لري، د عبدالولي په نامه د مخالفین یو سر ګروپ دی، دا غړي ټوپ لري د ډلې او دلته چې د چاته راته د معلومات هم شوې دي، خو نو غوړو چې هغه معلومات رسنه یو ته فعلاً ورکړو ولې چې قضیه د انکشاف لاندې
دی. زه ته وی چې سرحدي پولیس اوس په داسې تجهیزاتو سنبال دي چې د هر ډول تروریستي اعمالو مخه نیول لیشی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
په پاکستان کې په تیرو څلورو کلونو کې په دفاعي مرکزونو شپاړس حملې شوي دي چې پکې د ځاني او مالي تاوانونه اړول شوي دي. دا خبره د شروع په ورځ د دفاع سیکرټري د قائمه کمیټه غونډه کې وکړه. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد زموږ همکار ریاض مسخیل راکوي.
د ډاکټر ازرا فضل په مشرۍ کې د دفاع د پاره قائمه کمیټه غونډه اسلام آباد کې وشوه. دغه دوران خپل خبرونه کې د دفاع سیکرټر آصف یاسین ملک وینا و چې تیرو څلورو کالو کې پاکستان کې په دفاعي مرکزونو شپاړس حملې شوې دي، خو د اثرناکې کاروایۍ په وجه دغه حملو کې اهم تنصیبات بچ پاتې شوې دي. د سیکرټري دفاع په وینا نږدې ورځو کې د پېښور په هوایي ډګر او کامرا ایربیس باندې حملې شوې، خو د پېښور حمله د کویک ریسپانس فورس څلور یونټو ناکامه کړه. دغه رنگ کامرا کې هم لستر هګر اوجلی شو، خو دغه کاروایی کې د شل عرب روپوزیان او یو اوکس الوتکه تباه شو. آصف یاسین ملک زیاته کړه چې د ترهګرې کاروایانو کې څه قسم مرسته کولو یا معلومات ورکولو باندې بعض اهلکارو ته سزا ورکړې شوې ده، او کو نور هم څوک پدې کې ککړ او ختل نو په ضد به سخته کاروایی کیږي. مشال ریډیو چې کله په دفاعي مرکزونو د ترهګرو بریدونو په حق لا د دفاعي چارو کارپو او خبريالې عائشه صدیقانه تپوسکو، نو هغه دا ډیر اندېښمن وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو لړکې به پوز او حکومت لا ښکارا پاریسه اختیارول وی. دا زیاتوي
فوج کی اپنی بہت ساری انٹیلیجنس ادارے کام کر رہے ہیں.
د پوز خپل استخباراتي ادارے کار کوي. د هوائی پوز خپل اداري دي او بیا په دوی د پاسه آی ایس آی ده. خبره دانه ده چې استخباراتي نظام نشته. مسله دا ده چې موږ د ډېری مودې راسې ښه طالبان او خراب طالبان یادو. بیا په دې کې اولس د سم او خراب پته نه لګي. کم خلک چې ملک کې څه قسمه کاروایی کوي ظاهره خبره ده چې هغوی به هم د ملک او اسلام په نوم دوکه کیږي. نو موږ له پکار ده چې د ښه او خراب طالبانو خبره نوره پرېږدو او ټولو ته په یو نظر وګورو. اوس هم تنظیمونه شته چې موږ سره د ښه طالبانو په فهرست کې شامل دي.
د سیکرټری دفاع دا خبره چې په ادارو دننه د ترهګرو مرستندویا یا هغوی ته معلومات ورکوونکي خلک موجود دي چې کله مشال ریډیو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد په وړاندې کې خوا نو دوی چې دی کې هیڅ شک نشته چې په پوز کې هم داسې خلک موجود دي چې ترهګرو سره په سنه سره جوړ خواخوږي لري. د زیاتوي
کوم امنیتي ادارې دي هغه دا انډیکیشن ته ملاوي کی چې څه نه څه مسله د چا سره وي نو هغه ته پته لګي. اوس دا ناهلي ده چې سلوي پیمانه باندې داسې کار وشي او دننه ورته انفارمیشن راځي یا معلومات ورته دننه راځي. هغه کې د یونټ لیول سیکورټي دا د فارمیشن سیکورټي دا داسې نورې استخباراتي ادارې د هغې نظرې پې د پاسه دې باندې اکشن اخیستل پکار دي او ډېر سنګین اکشن اخیستل پکار دي. خاص کر هغه افسران چې دا هغه په دې ډیوټۍ باندې لګېدلي چې هغه داسې خلکو باندې نظر وساتي چې هغې یو څو کسان د سزاګانې ورکړي شي او جواب طلبي تي وشي نو بیا به د دې کمی راشي.
د ذکر وړ ده چې دغه دفاعي مرکزونو کې د پینډې پوځي هډ کوارټر، کراچۍ کې د مهران ایئر بیس، پېښور باچا خان هوایي ډګر، کامرا ایئر بیس او دغه رنگ نور مرکزونه شامل دي. د دې سره سره پټانو، چوکو او جیلونو هم وخت په وخت حمله کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو خطاب کې ویلي دي چې په ملک کې د تفتیش او تحقیقاتو صورتحال کمزور دي او په دې اړه جدید او ساينسي طریقې خپلول پکار دي ځکه چې د ناکافي شهادتونو له وجې مجرمان د سزاګانو نه پاتې شي. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ د همکارې رابعه اکرم خان نه تفصیل اورو.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د شهادتونو د نشوالي له وجې مجرمان سزاګانو نه پاتې شي او په دې اړه مجرمانو ته سزا ورکول لپاره تفتیشي عمل په جدید خطوطو جوړول به وي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نېشنل پولیس اکیډمي اسلام آباد کې د اسسټنټ سپرنټینډنټ پولیس پاسنګ آوټ پریډ نه د خطاب په وخت وویل چې د تفتیش او پلټنو لپاره ساينسي او جديدي طریقې خپلول ضرورت دي او په دې اړه حکومت پولیسو ته فی وسایل ورکولو ته تیار دی. هم په دې سلسله کې د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته اووی چې د مجرمانو خلاف تحقیقات خکول لپاره دی د پولیسو تکنیکی مرسته وکړي شي او جدید او ساينسي طریقو مطابق د حکومت پولیس ته تربیه ورکړي.
ټیکنیکل سپورټ زموږ نشته پولیسوالو ته، فورنسک لیبورټری زموږ نشته، ډی ان ا د پاسند لاور ته کله سیمپل لیږي او وړې وړې خبرو ته پاره لاور ته اسلام آباد ته سیمپل لیږي او لوکل جیسکن ایکسپرتیز نشته.
دفاعی چارو کارپو ریٹائر بریگیڈیئر سید نذیر وائی
سیکورٹی اداری چکن دی کاغے کے رینجرز دے کاغا پولیس تے چاہوئی سر دا سی طریقی وی چاغا شہادت اچتو لیشی او آغا شہادت دا پارا نوی طریقی چی کم دی آغا دادی چاغا فورنزک لیبارٹریز چاغا تر وی آغا دی سر وی دویم خبرا چی آغا دا جائی واقعانا چی کم شہادت اچتا ان کے دے او دا غیر پارا دا سی سی ٹی وی چی کم استعمالی گی آلان کے دا طول سی زنا سن سا حد پوری خو موجود دی لیکن آغا ویل نشتا دے چی آغا توی کنو چی را منگا دا کار کو او دی پسی زمانگا پورا قوت او زمانگا پورا همت شامل دے پکے
دا نموڑی پا وینا چی پا دی اڑا حکومت تا عملی کار کول پکار دے چی دا تفشش لپارا جدید او سائنسی طریقے آم اکڑیشی. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پختو وائے مشال ریڈیو وار.
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې ویلي دي چې تیر پولیو ضد کمپینونو کې د پولیو څاڅکو نه پاتې شوي ماشومانو لپاره به په نوي کمپینونو کې ټولو اهلکارو ته پوره تحفظ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د پولیو ضد ټیمونو په اهلکارو وسلوال لو بریدونه کړي دي چې وروسته بیا نورو اهلکارو د کمپین په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي. په حق له دې پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې او د صحت نړیوال ادارې چارواکو وینا تر مخه کم ماشومان چې تیرو د پولیو کمپاینونو کې د پولیو څاڅکي اخیستونه پاتې شوي دي هغوی لپاره به اوس بیل کمپاین شروع کولی شي چې یو ماشوم هم په خیبر پختونخوا کې د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې نشي. دغه پولیو ټیمونو ته سکیورټي ورکولو په خپله باندې د خیبر پختونخوا د کورونا چارو محکمې وینا ده چې کم ټیمونه د باقی پاتې ماشومانو سروې کوي یا دوی ته قطرې ورکوي نو دوی د هر ضلع او ډیویژن مشرانو ته هدایت جاری کړي چې دوی ته پوره پوره سکیورټي ورکړي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو د میډیا کوارډینیټر قمر علي مشال لیډو ته په دې باب لا صدرنګ ویل دا خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یو چارواکي ډاکټر امتیاز پدی لړکې مشال لیډو ته صدرنګ ویل
چې کوم ماشومان ته ویکسینیشن ونه شي هغه ماشومانو لپاره موږ د هغو باقدر ریکارډ ساتو. د دې کمپین کامیابي هله کېدای شي چې کله ټول مور او پلار زموږ سره په دې کې تعاون وکړي او هغه په بنیاد باندې دا ویکسینیشن ورسي هر ماشوم ته ورسي. ټول ماشومان د نه پاتې کیږي هغه په بنیاد باندې د فیلیو چانسز دونه زیات دي او هغه لپاره بیا ټیمونه کانټینیوسلی کوشش کوي د بل راتلونکي کمپین پوري چې هغه ماشومان ته ویکسینیشن دا په هر ډیسټریکټ کې پاتې کیږي
یادمنه وړ ده چې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې تیر کمپاین کې په ټول خیبر پختونخوا کې خوشا یو نیم لګه پورې ماشومان د پولیو څاڅکو ورکولو نه پاتې شوي دي او دوی به اوس په ټینګ امنیت کې دغه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوره د کبالی سیمه یوش تکونکو ته په ایم ساينسز پېښور یونیورسيټي کې د فاټا سیکریټریټ په مالی مرسته په مفته د داخلو منځوري ورکړل شوې ده. چارواکي وایي د فاټا سیکریټریټ او ایم ساينسز پېښور سره د مفتو زده کړو د دې پروګرام لاندې به هر کال د کبالی سیمه 25 تکونکو ته د مفت تعلیم زمينه برابرول کیږي. نور تفصيل د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په ریپورت کې.
د پېښور په انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز حیات آباد کې د قبایلي سیمو یوش طالب علمانو ته د فاټا سیکرټریټ لخوا په مالی مرسته د داخلي ورکولو منظوري ورکړې شوې ده. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ د مطبوعاتو د څنګه مشر فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د پروګرام نه یوازې په آی ایم ساینسز پېښور کې پیل کړی شوی دی بلکې د پاکستان د نورو تعلیمي ادارو سره هم دوی د رنګه معاهدې لاسلیک کړي دي چې مقصد یې د قبایلي سیمې ځوانان د تعلیم په کاري خسته کول دي.
د طرف نه د فاټا چې کوم سټوډنټس چې کوم طالب علمان دي نو هغې دپاره اسپیشل هغې وظایف ورکوي اسکالرشپ اناؤنس کوي. نو دا پرون چې کوم پروګرام شوی دی په ایم ساینسز کې نو دا هم د هغې یو مثال ده چې د تعلیم پرمختګ دپاره په فاټا کې چې کوم طالب علمان دي هغې د دهشتګردۍ ښکار نه شي او د حکومت دا کوشش دی چې زیات نه زیات دی چې دی نو تعلیمي سهولیاتو ته ورکړي.
هم په دې لړ کې د آی ایم ساینسز ګرانټس منیجر شهریار خان مشاد ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام لاندې به د راروان شلو کلونو پورې دوی هر کال په آی ایم ساینسز پېښور کې د قبایلي سیمو 25 زده کوونکو ته په وړیا توګه د اعلی تعلیم زمینه برابروي.
تقریباً
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د آی ایم ساينسز گرانټس منیجر شهریار خان زیاته کړه چې د قبایلی سیمې زده کوونکي د آی ایم ساينسز په بیلابیلو څانګو کې د داخلو پر مهال کولای شي د وړیا زده کړو د دې پروګرام لپاره خپل د داخلي فارم او سندونه داخل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دا پاکستان د آئین له مخې باید د مئی په میاشت کې نوې انتخابات وشي، خو له تیرې څه مودې راهیسې حکومت، حزب اختلاف او څیړونکي دا اندېښنه څرګندوي چې ځینې قوتونه عام انتخابات ځنډول غواړي. پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم داسې صورتحال شته، او که وي نو د دې شاته څوک دي او هدفونه یې څه دي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا پوښتنې په خپل څېړنیز رپورټ کې د جوابولو هڅه کوي.
په 2008 کال کې د عامو انتخاباتو د کېدو وروسته په پاکستان کې د فوجي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نه کلنه واکمني بلاخره پای ته ورسېده. له دې وروسته د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د جوړ شوی حکومت هم اوس نږدې 15 کاله په پوره کېدو دی چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل موده پوره کوي. خو د تاریخ جوړولو ته لا اوس هم شاوخوا یو میاشت وخت پاتې دی، او په دې دوران کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ځینې قوتونه تر وخت لمخه اسمبلی ماتول او انتخابات ځنډول غواړي. پښتنه دا ده چې دا هسې ګنګوسې دي او کنه دا خبره واقعیت هم لري. همدا پښتنه مو د پاکستان له وتلي خبريال او څېړونکي نجم سیټي زخه وکړه.
نه څرګند صورتحال بالکل شته. دوه خبرې دي. یوه دا ده چې په پاکستان کې هر څوک غواړي چې انتخابات دې وشي، خو ورسره له ټولو خلکو سره دا شک هم پیدا شوی دی چې هسې نه انتخابات وځنډول شي. اوس حکومت هم وایي د انتخاباتو د ځنډولو سازش کیږي. مخالفه ګوند مسلم لیگ نون هم دا خبره کوي، خو دوی دا خبره نه کوي چې دا سازش کوي څوک، او تجزیه کوونکي هم دا ډول اندېښنې ښکاره کوي.
که حکومت دی، که حزب اختلاف او څېړونکي، ټول د هغو قوتونو نوم ډیر په ډاګه ناخلي چې د دوی په ونه انتخابات ملتوي کول غواړي. نو پوښتنه دا ده چې دا غیر جمهوري قوتونه کوم ځینې دي؟ د پاکستان یو خبریال او څېړونکی حامد میر دا په دوه ډولونو کې ویشي.
غیر جمهوری قوتونه هم هغه دي چې په پخوا کې هم جمهوریت ته زیان رسول دي. په دې کې د پاکستان دننه او د باندې قوتونه دواړه شامل دي. بهرنی قوتونه په پاکستان کې سیاسي نه بلکې غیر سیاسي حکومت غواړي. که چیرته سیاسي حکومت وي نو کېدلی شي هغه د نړیوالو قوتونو مرسته ونه کړلی شي. دا وخت په پاکستان کې چې کوم غیر جمهوري قوتونه دي، د هغو له نړیوال اسټبلیشمنټ سره ګټې مشترکه دي. نو دا وخت چې د جمهوریت خلاف چې مقامي قوتونه کوم سازش کوي، په هغه کې دوی ته د لباندې هم ملاتړ ترلاسه دی.
خو نجم سیټي د غیر جمهوري قوتونو دغه اصطلاح لږ نور هم واضح کوي. دی وای د پاکستان اسټابلیشمنت او ځینې سیاسي قوتونه غواړي انتخابات ونسي او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل سي.
اسمه کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ
پودے کی هیڅ شک نشته چې زموږ اسټابلیشمنت غواړي چې په یو طریقه نه طریقه انتخابات وځنډول شي او د څو قانونو لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل شي. د دې حکومت د لارې صفائی او مشکلې فیصلې وکړي، ځکه چې منتخب حکومت ګرانې پریکړې نشي کولای. دې خبرو ته د طاهر القادری له راتګ سره نور هم وزن ترلاسه شو، ځکه په دې نه پوهیږو چې دای له کومه ځای راغلی دی، ولې راغلی دی او ایجنډا یې څه ده. دلچسپ خبره دا هم ده چې نن اخبارونه له دې خبرونو ډک دي چې له طاهر القادری سره د عمران خان اتحاد شوی دی. طاهر القادری په ښکاره ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن دې مات کړل شي، او که په دې عمل کې انتخابات ځنډول کیږي هم نو هیڅ خبره نه ده. خو بلخوا عمران خان وایي په انتخاباتي کمیشن کې دې بدلون وشي، اقتدار دې منتقل کړل شي، خو البته انتخابات دې نه ځنډیږي. خو حال دا دی چې دواړه څنګ په څنګ هم سره ناست دي. طاهر القادری له هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، دی په کینډا کې ژوند کوي، نو ځکه خو ځینې خلک دا فکر کوي چې د ده شاته د اسټابلیشمنت لاس دی.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه که څه هم له حامد میر او نجم سیټي سره اتفاق کوي، خو وايي خپله په پارلیمنت کې ناست قوتونه هم د انتخاباتو په ځنډیدو کې خپله ګټه ویني.
جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں وہ تو لگتا نہیں کہ وہ چاہتی ہیں.
غیر جمہوری قوتونه غواړي چې د دوی د خوخي او نگران حکومت جوړ شي. بلخو هغه سیاسي قوتونه چې له پارلیمنت بهر دي هغه د دننه راتللو لپاره دغه نظام استعمالول غواړي، او هغه سیاسي قوتونه چې په پارلیمان کې ناستي هغه بیا خپل موده اوږدول غواړي.
خو زیاتره کارپوهان دا نظر هم لري چې د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادری پرته د هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د استبلیشمنت له دې ادعا سوي سوچ سره اتفاق نه کوي، چې دا د دوی په خبره په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه زیری دی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه عاصمی نارو.
د افغانستان حکومت تیر ورځ د غیر رجسټر افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیل کړي او یو نیم سل افغان کډوال نیول دي. د افغانستان کورنی چارو سیکرټری اکبر حسین دورانی له مشال رادیو سره پرون په خبرو کې وویل چې دا ګامې په صوبا کې د امنیت ساتلو او جرایمو د مخنیوي لپاره پورته کړي دي. د ننګرهار سرحدي پولیسو د تورخم په پوله دوه تنه د ترهګریزو اعمالو په جرم نیولي چې د یو تن په کې ښځینه جامې پتن وي او غوښتل یې په جلال آباد کې د ترهګري عمل ترسره کړي. نن په افغانستان کې میش د نړیوال ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن د پاکستان د پوز له سرلشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدو کاته وکړه. دوه مشرانو پر الپنڈی شار کې د لیدو پر مهال په سیمه کې د امنیت او د دواړو لورو ترمنځ د پوځي اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړې. هند په عربي سمندر کې د پاکستان لخوا چین ته بندرګاه پر سپارلو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي بیان ویلي چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د سولې له پروسې د ځان په ګټه استفاده وکړي. د افغانستان د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر په تګاب ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده، خو بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي په هلیکاپټر کې یو شمېر بهرني ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. د اسلامي هیوادونو د سازمان او اسي مشرانو د شام د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو غږ کړی دی. د و پنځوس اسلامي هیوادونو د سازمان د مشرانو د ورځنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مرسي د شام پر واکمن رژیم غږ وکړي چې د تاریخ څخه کدي زده کړو کې خپلې ګټې د ترلاسه زیات مهمې نه ګڼي. او په تیونس کې ورن د اپوزیشن د وټل مشر تر وژنې وروسته د هیواد وزیر اعظم اعلان کړي چې حکومت به مات کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سیرا ظهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان مقامی او رسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. د پیښور نخ پریدونکې وحدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. دا اتفاق اوله مورز لندن کې د درې ملکی سرمشریزو غونډې په مهال وکړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې د غونډې نه وروسته شریک پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې د افغانانو په مشرۍ طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوو او افغانستان کې د امن د قیام لپاره به هر ممکنه مرسته کوو. پاکستان ملګری بدلولی شي خو گاونډي بدلولی نشي. ادارې زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به نور مضبوطیږي او موږ پاکستان سره د غوره اړیکو وده غواړو. ادارې وایي چې په دې مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم وویل چې د پاکستان او افغانستان مشرانو غیر معمولی حد پوری پمرست اتفاق کړی دی او د کال په اخر کې به په سټریټیجیک پارټنرشپ لاسلیکونه کوي. او دا چې دوی د قطر پایتخت دوحه کې د دفتر په پرانستلو هم اتفاق کړی دی چې لامله به د طالبانو او افغان امن جرګې ترمنځ مذاکرات کیږي. د اداري په وینا چې د لندن غونډه ډیره اهمه ځکه دا چې دی کې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسې په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. او بل دا چې د غونډې ګډونوالو په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او مفاهمتي عمل کې د برخې اغستلو اپیل کړی دی. ادارې زیاتوي چې په ریکارډ دا خبره موجودیت لري چې د نوړاندې ټولو اړوند ډلو افغانستان او افغان ولس سره د ملګرتیا او خلوص داوی کړی دی. د پیرس غونډه او د دغه غونډې نروستو د افغان جمهور رئیس کرزی د امریکای د سفر په مهال د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د واکس پارښتنې او د افغانستان سره د مرستې د ژمنو نه پس د لندن اوسنۍ غونډه د افغانستان په اړه د خلوص عملی سره سرګندونه ده. ادارې اخیره کې لیکي ک طالبان د سولې په بهر کې شامل شي او د مذاکراتو په مهال د افغانستان د غوره مستقبل لپاره په نیک نیتۍ خپل نظرونه وړاندې کړي، نو د غوره نتیجو رامنځته کېدل یې په هیڅ صورت کې رد کېدای نه شي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود هم پېښور کې په رهایشي علاقو کې هاسټلې موجودې دي چې ورسره دغه ځایونو کې اوسېدونکي خلک د ستونزو ښکار دي. ادارې وایي چې د دې هاسټلو د رجسټریشن هم انتظام نشته، د هر ځای نه خلک راځي او دلته اوسېږي چې ورسره مختلف قسمه مسلې پیدا کیږي. او بل دا چې هاسټلونه ټوله ټوله شپه د سندرو آوازونه هم راځي چې د چم گاون خلک یې په عذاب کړی وي. ادارې اخیره کې وایي چې باید چې د دې غیر قانوني کاروبار مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي شي چې اولس ته کم از کم په کورونو کې د سکون موقع په لاس ورشي، او په کار ده چې پولیس د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او د دې خلاف کاروایی ترسره کړي، نو هله به ممکن شي چې د دغه علاقو خلک په سکون ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل یو مقاله کې د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر شری رحمان خبره راخستې ده چې ویلي دي د پاکستان په خاوره کې دونکو امریکایي جنبیدونه د هیواد خودمختاریت یو ګواښ جوړوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونکو انسټیټیوټ د ځینو څېړونکو هغه اندېښنې راخستې چې وایي له افغانستانه د بارني ځواکونو له وتلو وروسته ښایي دغه هیواد تجزیه شي. بشیر ګواښ درته د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د نهه په ورځ ویل چې پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خودمختاری او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړې په وینا هغه رپورټونه غلط دي چې پاکستان په پټه امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړې خو په ښکاره یې غندنه کوي. شری رحمان خبرلانو سره خبرو کې د روسیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه ویل چې د خرابو تعلقاتو کلونه د بې باورۍ لوجې وو او د کشالې د اداره کولو وختونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د امریکا لپاره پاکستان افغانستان کې د جګړې د ختمولو او هلته د اوږدمهاله ثبات لپاره اهمیت لري. په داسې حال کې چې امریکا لا هم پاکستانیان پاکستان کې افغان طالبانو او القاعده غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو تورنوي، بیا یې هم اسلام آباد هڅولی چې د کابل سره ښې اړیکې ولري، خو پاکستان هم ځینې ګیلې کوي. دوی تور لګی چې افغانستان او امریکا افغان خاوره کې د پولي ساتنه نه ده کړې او پاکستانی طالبان یې هلته اوښتو ته پرېښي چې بیا هغوی له دغه ځایه حملې کوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د 2014 کال وخت رانږدې کیږي، ځینې څېړونکي فکر کوي چې افغانستان د بهرنیو فشارونو مخې ته نه شي ودرېدی او کېدای شي چې تجزیه شي. تیره میاشت د امنیتي انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې راتلونکي لس کلونه د افغانستان لپاره ستر چیلنج دی. په جنوري کې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر امرالله صالح بی بی سی سره خبرو کې له 2014 کال وروسته افغانستان ته د ایران او پاکستان لخوا د ورپېښو خطرونو په هکله خبرداری ورکړی و. په دې مقاله کې راغلی چې د طالبانو د وسلوالې جګړې علاوه افغانستان ته یوه بله مسله دا په مخ کې ده چې دلته د بېلابېلو دولتي ادارو، پارلمان او امنیتي ځواکونو غړي لا هم د یو ملت پر ځای خپلو پخوانیو سیاسي او قومي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي د افغانستان د کورنیو او دفاعي چارو وزارت د دې تورونو او اندېښنو ځوابولو لپاره دوی سره خبرې ونه کړې، خو د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی د افغانستان د ماتېدو او په ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت په ټینګه رد کړ.
او اوس په د سندرو امیل د دیونه خبرونه کې د پښتو د وتلي سندرغاړي زرسانګي د ژوند کیسه واوري. هارون بچا تاسو لپاره د پروګرام جوړوي.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د پښتو پسندرغاړو کې زرڅانګه یو منفرد غږ او معتبر حیثیت لري. نوموړی یو اوږده موده د خپل واس خواږه په خلکو ویشلی او نه یوازې په ملکی بلکې په نړیوال کچې شهرت ترلاسه کړی دی. زرسانګی ته د پښتو موسیقۍ په برخه کې د هغې د کړیو خدمتونو په بدل کې د پاکستان حکومت مډالونه ورکړي دي او نوموړی له عربي هیوادونو واخلې تر اروپا او بیا له هغه ځایه تر امریکا خپل ځانګړی هنر رسولی او یو شمېر انعامونه یې ترلاسه کړي دي. زرسانګا یوه کوچۍ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د نوخار په پیرپیای کلي کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم له زرسانګي سره وخت په وخت مالی مرستې کړې دي خو نوموړی وایي چې دغه کافي نه دي او غواړي چې حکومت ورسره د یوه پوخ کور په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې اونۍ په سندرو میل کې به قدرمنو زرسانګي ته د ورپېښو ستونزو په اړه هم د هغې له خولې واوري. په ځواب کې به د پختونخوا حکومت د یوه چارواکي او د ادبي او کلتوري چارو د پوهانو خبرې هم واوري. په خپرونه کې مې ستاسو لپاره د زرسانګي څو مشهورې سندرې هم راوړې دي چې په پیل کې ترې دا یوه دراورم. کول زرسانګي سره د مشال ریډیو همکاري فرخنده وزیر روانه ونې ټلیفوني رابطه وکړه. دا وایي حکومت او نه هم هغه سیاستوال چې لدې سره ژمنې کړې وي حاضر شوي چې د کور په جوړولو کې مرسته ورسره وکړي. زرسانګا د غرا زیاتوي نه پوهیږي چې په ترلاسه کړو جایزو څه وکړي.
جام دکا چې د پښتنو ما عزت ساتلی ده، د پښتنو ما سره څه نه وکړه، د حکومت ما سره څه نه وکړه. خدمت نه په دې ریډیو د ټي وي دا خدمتونه موږ کوو، خو موږ چې خدمت نه پالي، د کور سنبال کړه، کلمتي سنبال کړه، کور جوړ کړو چې ما سره حکومت څه نه کوي، عوامي څه نه سره کوي. پښتنو زوی و مې ما سره امداد نه کوي، د وادو باندې موږ څوک دا وادونه را کړي. خدای دې به که ته ما کور له لارې وته غاړې جلا به وکړي، جرا خو ذکر راځي چې د کلي نه امن راځي. کور مې در په در سامانونه مې نشته، یو سا مې نشته، کوټې مې ورانې دي. خان خو راځي به خبرې لا بنې خبر چې څه را کړي وو ورځ چې زه به تاله کور جوړو، هغې په تاله موږ نه چې کور مې را نه ده جوړ ګراني ده. مخې ته پیسه لږه وه خو ډېره وه، په دا چې یو روپۍ به دې واخېسته بازار کښې به دې خدای سودا پکوله. ډېر خلک راځي اوس لاړه مېلمانه وو درته راغلي وو، راغلي تپوس راغلي هغه اوس چې تا لا کور نه درته جوړ کړم، په تیرې زه کور جوړ کړم.
په پیښور کې یو پیژندل شوی موسیقار نذیر ګل استاد د زرڅانګي او یو شمیر نورو وتلو سندرغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې په حلولو کې باید حکومت له دوی سره مرسته وکړي. اوریدونکو د زرڅانګې د بی اس ری ژوند او د غې د ستونزو حال می په پیښور کې د پښتونخوا حکومت د کلچرل ډایریکټریټ له مشر پرویز سبتخیل سره شریک کړ. نوموړي وویل زرڅانګې سره وخت په وخت مرستې کړې او زیاته کړه چې د هغې په څیر ګڼ شمېر نور بې وزله هنرمندان دي چې حکومت غواړي مرستې ورته ورسوي.
مناسب پیسے زرسانگ واقعی جتنے زیادہ اجتمند بوی خودل تمون سرچ پا درغنون او پسون و باندی نور هنرمندان دی کو آغا شو بی سر تعلق لری کو آغا لیٹری فیگر دی کو آغا مطلیچ نور و کسب در چیز ستوال دا طول چی تاس راغون گیا نزمونگا منڈیٹ چی دی آغا پسونو کی نبیو تی بزرگونو کی دی تاس با حکومت دا پروویجن و دا بجٹ لوکیشن اندازہ دی زیاد تو زیاد پسوم رہی کروڑ بھائی کروڑوں روپے بھائی دب سالہ نہیں پتی کی مطلب دار ہے پتی کی زرسانگا اور پتی کی ہر قسم خلق کی اغا زیون دی
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز سبتخیل وایي دوی په یو نوي تګلارې سلا شوي چې په ترڅ کې به د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره د ادارې تورکل شوي پیسې د صوبې د بیلابیلو سیمو هنرمندانو ته ورسول شي. نوموړي د امکان له سره رد کړل چې ګنې حکومت به وکول شي زرڅانګې ته یو کور ورکړي.
مسیح صدیو مشتاق شبابو نتلی سیدو مشرف فرخوا پروفیسر داودو ہدایت اللہ سے بو دا کسانو میٹنگ ما شیئر کو پائی کی منگ تقریبا نو سو پوری 250-300 اپلیکیشن ریجیکشن دی مختلف علاقوں نا من سر اوز دیو 60-50 لاکھ روپے دی داگی دی پرس منگا تو سما خالی اتنا سرو دی کی بات اکو منگا جو سو ڈیسیجن واسن اول منگا یو ایس او پی جوڑو کو یو سٹینڈ رجوڑ کو منگا رتی کال نہ پیسے کم کم خلق دور کو پاگی کی کمیٹی یونان مسئلہ ڈیسیجن کو چتی کال چھت ایڈ ملو شری دی تو نور کو او دا بجٹ چھری دا پیسے دا دا ایڈ چھری دا بمن خیر دے شو دی دا ڈیٹ ری فکر دے پارے نہ تو او دا پچھ مچ دا بخیر دے پیخور دے پارے نہیں ملاگی دے پارے منگا بہت زون جوڑ کے صبح کی او نچ دی منگا شو دی دا ڈیٹ ری فکر تے اڑو پتہ کی بمنگا پتہ کی بکلالم شامل ہی پتہ کی بچنیارم شامل ہی پتہ کی دستکار خزا نرب پکم شامل ہی پتہ کی چترالم شامل ہی پتہ کی بدیرے اقتباد ما سیرا تور غرب پکم شامل ہی بے شک او منم چې د ځان یې ضرورت پدې ځات کې او په کار دی چې مونږه هلپ اوټ کو او د یو په بدل کې مطلب چې مونږ سره په څون زرګون ځات خلک کې چاوي ته د حکومت نه لږ کې پېنه دی ملو شي او په کار دی چې په دې ټولو کې لږه انصاف پکې شي او د ټولو ته ملو شي او د دې له کور خبره ده نو دا خو مونږ سره خپل څه کې ایس ایس د کور د ځمکې یا د کور جوړولو څخه پالیسی شته د دې په کار دی چې دا د دې نو شهره ته اپلیکیشن ورکړي خو د دې دا خیال چې ما سره به یو قسم اوٹ آف وے ٹریٹمنٹ وشی نو پر گورنمنٹ سیٹ اپ کی پاسبل ہوندا اور لگا ما خالی چھ پروٹین کنے دا پاسبل نہ دی پی ڈی نے پر پاسبل نہ نہ دی کلچر ڈپارٹمنٹ پر پاسبل نہ منگا خپل وس اوس پوری چھ کم ممکن بو اگر مکلی دی اور اتن کی ٹائم کی انشاء اللہ ہیلپ کے کو کم ول چھ داری بشن دی نور کم ضرورت مند کسان بھی چھ ہم نہ ٹارگٹ چھ ہم نہ کمپنسیٹ چھ دا بہتر خبر ہوندی
غلی اوریدونکو د پیښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی چې د پښتنو په کلتوري چارو هم نظر ساتي د زرڅانګې لوړ هنري مقام یادوي او په خوښینه سره وایي چې د نوموړي هڅې او قدر چې په کار وو نه دی شوی.
زرڅانګ زمونږ د ګڼم چې د انټرنیشنل فیم یو اورونه مند ده مونږ به دا وایو چې را د ریشما غونډه غږی دی نو هغه نم مونگا مطلب مطمئن کے دے نشو یا مونگ وایو چی دا لتا غن دے غنگی دے دا غینم نشو مطمئن کے دے دا زرسانگ بس دا زرسانگ پشان غنگ دے
لاہور کی وقت وقت میں لیکچر رستما یو ظل مرد زرسانگ سندری وڑی وی کیسٹ کی نما دگا ڈالئی داغا وقت پرنسپل چوا د فیض احمد فیض سے بلوا سلیم ہاشمی پخپل ڈیر آرٹسٹ ناغی تماغ ڈالے ورکا ناغی راتے و میاش پت دی فنکو چیاغ ڈالے زمونگ دا کور یو اہم ضرورت گردے دلے مونگا چی کم وقت موسیقی اور دل غوانو نو پکی زرسانگ واو نو زرسانگ زمونگ دا سی فنکارا دا چی دی سر سمرم خیگڑوشی سمرم مقدرولیشی نو دا کم دا او دا بد امرغا دا پدا سی قام کی پیدا دا چی آغی دا آغا پورخ پل حق پرو سن دے ورک لیشی پکار دا دا چی دا کروڑپتی وے بل قام فنکار ہے نو پکار دادا چی زرسانگ نے یو خیستہ کور ورکلیشی یا غیل دمرا بینک بیلنس ورکلیشی چی اگر پک خپا آرام مانے رہ پل راتون کے وقت تیر کے وشی دا ہنر سمرا خدمت کولیشی چی اگر خدمت دیر پر ڈاڈا ضرور کلیشی
اور دن کو اباسین یوسف زید زرسانگ فنی ارزخت پکتنا اڑاندیس کوی چل نوموڑی سرا باید د نور پختنو هنرمندانو په مقابله کې ډیر امبستی وشی چې هغه وکول شي پرتل کوم ستونزو خپل خوګو سندرو ویلو ته دوام ورکړي
زرسانگ یو دا په دې باندې کې شو خپکیلی یرا چې زرسانگ سره مبستو شو ما سره ونه شو د زرسانگ د لیول فنکاران په دې ټول بری تغییر کې نشته نشتا نو زرسانگی تا پکار دا چی امتیازی حیثیت ورک لیشی پا امتیازی رنگ کی داغی سر سلو کش لیشی پا دی بانی دا حکومت هیچ کمی نرازی حکومت دا ثقافت او دا قام او دا وطن دا ود خبره کی او داغی دا پارا سرمایه لری نو پکار دا چی زرسانگی تا داغی نزیاد و نزیاد سرمایه ورک لیشی او پکار دا چی تروس پوری زرسانگی تا را سمر پیسی چی خیال محمد و گلزار علم و یا نورو
اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې د پښتونخوا حکومت له زرسانګ سره مالی مرستې کړې او وایي چې د خپل وس مطابق نور به هم کوي لبل لوري کارپوهان بیا ټینګار کوي چې حکومت د پښتنو دغه استري هنرمندې ته هرومرو باید یو کور ورکړي په عین حال کې یو شمېر پښتنو ځوانانو پر ټولنیزو انټرنیټي ویبپاڼو کمپاین پیل کړی چې د زرسانګ د سندرو اوریدونکو او د دې د هنر مینوال له دې سره مرستو کولو ته وهڅوي د سندرو امیل خبرونه په پای کې اوریدونکو د زرڅانګې له دې ټپو خوند واخلي او ورسره ما هارون بچا ته اجازه هم راکړي خاد او بریالي اوسئ